چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نه شل دویش کاله مخکې وتلی دی د کوره، او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ، 0800 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دی موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس په خیر اس تیار روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی، نو تقریبا د لس کال کیږي دی د تلو سکلو، د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لس دولس کال کیږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالی، باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندۍ درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 7 1 0 1 4 0 9 2 د خدای په امان ویلو د سینما پیغام نشر کی.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادی میلمه
سلام نو وخت په خیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبريالې و، خو دې خبريالې سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه نه ده پریخه، ورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راته وی چې څنګه په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د سټول ورو جوړ وسې ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريالې یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال ازما سر مینه ډیره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیاګنوس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. دغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې په کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره هم داسې له الکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شول، ما د غیث خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبري لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل. هغه نو ورسې بیا زراله مکندار ته کندار ته څو وخت پاتې شول. ما هم چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه مې هم سره لودلې. یوسف فالټونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غین ورسره به رااله مقابل ته او کابل کې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا
حکومت اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغه به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیو کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خپرونې کې مې یا زما ورشتان معلومېږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلل د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغلل؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنې سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دا غږی له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راشم خپله فرانسې ته. موږ سره نه وله. کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا نه تلل، یا جرمني تلل، یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله، هغه فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره سوزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښودی او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پان او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو، زه ورکم ګنګ سولم سی بل نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې موتلې و، پزه مې موتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شوم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسې کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخې راته قوي کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2020 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، ډېر زیاته خوشحاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی و. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ماته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اس په سترګو کې وینم، دا غوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غوندي مسافرې په نورې ودونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالۍ احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خبرونې نه لرو، موږ داسې خبرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تېر شي، د دې دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا داسې تفریح خبرونې وګوري تر څو دغه جرون له وزه څخه هم خبر ارڅ چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دا ژوند په څه ډول دی، دا غوډه جالب خاطره څخه هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم هم دغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبر اعلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بل اخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصلک ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و او مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوئ، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید زه باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم نو دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم رسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتلې، د دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي. که ته هم دي ځاینه مغازه کې کار کوي، ستا یو نوې تجربه ده. ته هم دي ځاینه پیسې پیدا کوي، هم دي ځاینه خلکو سره آشنا کېږي، هم دي ځاینه ته ژوند شروع کوي. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډېر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغللې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخت ده یو نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته پر رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویله. یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېره کوچني وم هماغه وخت کې، په دې شیانو زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګلالۍ جانې چې خوانځي کې څنګه وي، هلته دې مینه لم دغه خبره علي سره پیل شوې وه، علاقه درته درلودله کنه؟
زه درس کوم، زه مکتب کې هم ولا، ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم، تاریخ زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا، ګرمي بم یا خبم ولا، زه خوشاله چې زولار خپل خبرونه سب کوم. او یو ځانته میورکم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمته میول چې نو زموږ پرونه ده لایف پرونه به مال بایټ وای او ری تکراری په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا ماغه ډیره خوشاله ول اته دغه مخپله هله دغه پوسټر وکړل دل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دغه موږ امینه چې موږ دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفی راوړل چې هغه په ریښتیا کې نه ولا ما هغه نورم د دې تشویق را مې چې زبایت لام پر سنیزو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله کز یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات سن سره مخامخ شي کورونی سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دی
باور کې اوسې جاري لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډېر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته دنه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشینه خبریاله یم دغه عکسلامتون دغه فعالیتونه چې وماله دل یا دغه چلانس وماله دای زه ورکم نه هیله به کم چې دا شنه خبریاله په تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو رایډو لارې د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ورکوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته چې مې خپل هیله ملاس نه ده
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې بیا ملاس نه ورکوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ته به ماته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه به په ګرمۍ کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دومره سختین دومره ستونزو دومره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودریدل
زما افلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسې زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښمه چې یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډېر بدل کېدله هغه اس کله وینا تند څه کېدله او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکې کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې او ماغه کورنۍ مې نه سو دا ماغه مشه ورته مور مینه مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې د دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه او سازي کولای سم نه ډاکټري ورخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلار میز باندې سره راځي سولو ویول چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله می په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د تاتری چې لار شي دغه خبرونه لږ د سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوښي چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم، زه البته نه. خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودلې په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو، هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بلاخره دغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته بېدمه ورکوي؟
اوس جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، موږ زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې، دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلي مرکمه موږ سره وکوله. مننه.